د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولی دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبرلاند ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو 950 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړې او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. دې سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبرې غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلوه د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر یې خپور کړی ویلي په اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوو لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ لومړی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند شو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا اوربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دې نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکي خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هیواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند خبرو اترو او موافقې ډیره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده. بیا ستړي مشي خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان لپاره امریکا سفارت وایي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توبري چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي، خو افغان خزي بیا د ملامتۍ ګوته نړیوالې ټولنې ته نیسي.
مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبانو باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي، او په دې سخت حالت کې افغان ښځې یوازې کېښودلې دي.
د چې ولې وړاندې پایلتونه درته راپور لرو. تاسې له دې خبرې یاستئ چې په افغانستان کې ترکتور جوړیږي. په پکتیا کې د دې فابریکه جوړه شوې او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره ده.
خو ماشه دا کوټ کې دلته د مګ ژوندګي دلته خ جوړه د وستي کورنۍ ساتنه پکاو په همدې ماش په ذریعہ
نشه د فابریکا چرته ده. په دې ربه روس چې څه درکړو نور مطالبه مشتمل تیار وړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوما یا د روسیې د استازو جرګې د دغه هیواد د ترهګری سازمانونو لا نوم لړه په موقت توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مسوده وړاندیز کړې ده. دا وړاندیز د روسیې د دوما د 12 استازو لخوا د یک شنبه پورې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي له سفر وروسته وړاندیز شوی دی. د نړیوالو امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د ترهګری سازمانونو له لومړه د طالبانو د نوم ایستلو خبره د روسیې ملي ګټو پورې تړلې ده، خو د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې سوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې 12 غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبه په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا راستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس په راپور کې ویلي چې د دغه لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځندول سي. وړاندې زیاته سوي چې د دغه ځندونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لری کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروسته کېدو وروسته له رسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوم لاړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو په ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیا در تلاش است
تر ټولو مهم څه چې روسیه یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالي چې اوس روان دي زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي. ان که دوی تجمن هم نه وي خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل او پرسمیت او پیژندل سي.
خدامنیتی چارپو محمد اساق اتمر بیاوی د ترهګرو سازمانونو لنوملړه د طالبانو د نوم استلو کې د روسیې ملي ګټې پرتی دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر بوخت دی او هغه د دین ډیر ویر لري چې بل جاپا د افغانستان د لورینا یا د منځنی اسیا د هیوادونو د لورینا روسیې ته متوجه نسی. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې تازه رشي چې افغانستان په رسمیت پیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا له منشي سرګی شویګو سره د لیدو پر مهال ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره له تروسه ورسره نږدې اړیکې لري. روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلای او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پیښی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وايي په افغانستان کې خزي د تاوتریخوالي توپیری چلند او بی عدالتۍ سره مخامخ دي. دغه سفارت پر خپل اکسپانې پی او بیان کې افغان میرمن سره خواخوږي خودلې ویلې دي. هر میرمن حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په همدې حال کې د نړۍ لا ګډ ګډ څخه د پارلمانونو شل خزینه رئیسانو په یو ګډه مقاله کې د افغان خزو انجونو د زده کړو حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422012240.
په افغانستان کې د افغان مرمنو د وضعیت پاړه د اندیښنو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې په دې هیواد کې ښځې د تاوتریخوالي توپیري چلان او بې عدالتۍ سره مخ دي. دغه سفارت پرون سه شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې له افغان مرمنو سره خواخوږي ښودلي او ویلي دي هر مرمن د دې حق لري چې له ډار او ویرې پرته ژوند وکړي. په بیان کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د ښځو د حقونو د پیاوړتیا، خوندیتوب او د دوی د ښې راتلونکي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي د طالبانو حکومت ورځ تر بلې پر ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیا بهګام ازادي راډیو ته وویل
همروز حالت کې بلس زنای افغانستان
نن ورځ چې په افغان مېرمنو کوم وضعیت راغلی دی باید نړیواله ټولنه په خلاصو سترګو او غوږونو وګوري او د دوی غږ واوري. ځکه اوس مهال په افغانستان کې مېرمنې ډېر بد وضعیت لري. په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون له توشي وروسته په کار ده چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي غبرګون وکړي.
اقدام جدي در رابطه به مسایل افغانستان میکنن.
د خوست ولایت یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه غږ بدلی دوه شرط ازادي راډیو ته وویل
په داسې حالات کې یوازې د افغان خزو سترګې نړیوالې ټولنې ته دي او دوی یوازې تمه له هغوی لري چې په داسې حالت کې د دوی لاسنیوی وکړي. خو مګر نړیواله ټولنه هغه شان چې په کار ده چې په طالبان باندې باید فشار راوړي، په دوی باندې بندیزونه ولګوي، نه دی لګولي او په داسې حالت کې افغان خزو یوازې پرېښودلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی. په همدې حال کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د پارلمانونو 40 ښځینه رئیسانو په یوه ګډه مقاله کې د افغان ښځو انجونو د زده کړو له حق نه د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنې ټینګار کړی. دغه مقاله چې پرون سه شنبه د لیمون په نوم ورځپاڼه خبره کړې په یو برخه کې راغلي، افغانستان دا مهال یوازینی هیواد دی چې له 12 کلنۍ څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګېدلی دی. افغان نجونې باید د زده کړو له نړیوال او اساسي حق څخه بې برخې نه شي. سربیره پر دې 1350 فرانسوي سناتورانو هم په یو پرانستي لیک کې په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې. په دغه لیک کې راغلي چې افغان ښځې د ظالم رژیم تر واکمنۍ لاندې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د افغان مېرمنو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو بېلابېلو بنسټونو، یو شمېر اسلامي هیوادونو، دینی عالمانو، ملګرو ملتونو د طالبانو دا کړنې له اسلام سره په ټکر کې بللې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19, 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي چې سختو سیلابونو د افغانستان په شمال کې څو ولسوالۍ اغېزمنې کړې. دا چې کومې ولسوالۍ دي تفصیلي څه ناکه کړنور.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلاستر وایي وروستیو سختو بارانونو او ورپسې ناڅاپه سیلابونو د کندوز، بغلان او بلخ ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ زیانمنې کړې دي. د روغتیا نړیوال کلاستر چې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون د څو نړیوالو سازمانونو شبکه ته د سې شنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو ناڅاپه سیلابونو په پایله کې 2 ماشومان مړه شوي او د ښوونځیو او جوماتونو په ګډون شاوخوا 460 کورونه ویجاړ شوي دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د اغېزمن شویو ټولنو ترمنځ له سیلاب څخه وروسته د عامو پایلو په توګه شدید نسناستی به زیات شي. په دوام کې د هغو کورنیو په حواله چې کورونه په جزوی او یا بشپړ ډول ویجاړ شوی راغلي، تر کومه چې لازمي مرستې ترلاسه نکړي او یا هم خپل کورونه بیا جوړ نکړي، په خپلو سیمو کې به پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمنې شوې کورنۍ وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د مرکز اوسیدونکي رحمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب یو ناڅاپه راغی او هر څه یې ترې یووړ.
یک اندکش از طرف شب آغاز شده صبح کی بسیار وقت بود بارش بسیار تیز
د شپې باران پیل شو او سهار وختي ډیر تیز شو او بیا سیلاب راغی. د خدای شکر دی چې ځانی زیان مو ونه لید خو موږ ته هیڅ پاته نسول. د خلکو څاروي فرش لوشي کور او ځمکې له منځه ولاړې. یو څوک چې له کمرې سره راسي او ودي ویني چې موږ ته هیڅ هم نه دی راپاتې. هر څه مو له لاسه ورکړل او ډیر څه ته اړتیا لرو. باور وکړئ چې هیڅ هم راپاته نه دي. خدای شاهد دی چې د خوړو لپاره څه نه لرو. د نورو خلکو حال تر ما بدتر دی.
دغه شان په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلی مطیع الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک د څښاک پاکو اوبو له شدید کمښت سره مخ دي.
چون اکثر مردم از نگاه آب آشامیدنی خوراکا
په هغه سیمه کې چې سیلاب راغلی ډیری خلک د څښاک اوبو او د خوړو او جامو مرستو ته اړتیا لري او ډیری کورونه د سیلاب له امله په بشپړه توګه له منځه تللي او مونږ خلک بېوزلۍ بېچارګۍ او د اوبو کمښت سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې ICRC په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د نړیوالو کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې ښایي تر 2050 کاله پورې به په افغانستان کې د تودوخې منځنۍ کچه له 1.1 څخه تر 1.9 سانتي ګریده پورې لوړه شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې دوه ورځې وړاندې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې راټولولو په اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو په شپږو شمالي ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، بغلان، کندوز او تخار کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. یاد ادارې له دولتي او بهرنیو بنسټونو غوښتي چې له دغو سیلاب ځپلو سره دې مستقیمن یا هم د دې ادارې له لارې هر ډول ممکنه مرسته وکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې تیر کال هم په بغلان ولایت کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله تر 200 ډیر کسان مړه شول او زرګونه کورونه ویجاړ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته رسیږي د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. یاد فدراسیون په خپل راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی، دارن ګپ درې لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر څېړلی او ویلي دي چې په دې موده کې زرګونه افغانان له دغې لارې تیر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون امریکا ته د پاناما او کولمبیا له پولو څخه د افغانانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زیاتوالی په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم شوی دی. دغه فدراسیون د سه شنبې په ورځ په راپور کې د ډارین ګپ درې له لارې د کډوالۍ مخ پر زیاتېدونکي بهیر په څېړلو سره ویلي چې 4290 افغانان د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د پاناما او کولمبیا له پولو څخه امریکا ته د رسیدو لپاره تیر شوي دي. د دغه فدراسیون په ټکو د 2010 او 2020 کلونو ترمنځ 90 افغانان په ناقانونه توګه له دې لارې تیر شوي وو. په همدې حال کې محمد نبی چې د کولمبیا او پاناما له پولو څخه امریکا ته تللی ازادي راډیو ته وویل
ما از طریق مرز کولمبیا و پاناما
موږ دوه کاله مخکې د کولمبیا او پاناما پولې له لارې امریکا ته راغلو. ډېرې ستونزې او لګښتې درلود. خدا چې ماشومان مو په یو ښه هېواد کې زده کړې وکړي او آرامه ژوند ولري ارزښت یې لري. نورو ته دا سپارښتنه نه کوم ځکه خطر لري او یو ګیم دی.
توسانه مې کوم خطر خدا داره یا ګیم از دګ.
خو سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې له دې لارې د تیرېدو هڅه کړې وه خو بریالی نه شو.
ما قبلې برازیل بدیم اونجا کې رسیدیم تصمیم
مش په برازیل کې منل سوي وو. هلته چې ورسېدو پریکړه مو وکړه چې امریکا ته ولاړ شو. له ګویان او سورینام هیوادونو څخه مه هڅه وکړه چې کولمبیا او پاناما ته ولاړ شو. خو له بده مرغه د پولي پولیسو ونیولو او بیرته برازیل ته ولېږلو.
پورته وخت کې په پاکستان کې او افغان کډوال محمد نبی حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې امریکا ته د کډوالۍ اراده لري او دا لاره یې غوره کړې ده.
مقصد مهاجرت په طرف امریکا را درم او امره قاچاغور هم
مونږ غواړو امریکا ته کډوال شو. قاچاقړونکو سره غږیدل یو تر فرانسې په کاري ویزه زو د حواله لارې او بیا د زمکې لارې له برازیل څخه مو پانامې ته وړي او بیا له هغه ځای امریکا ته
طرف پاناما و از اونجا به طرف امریکا میرم.
نړیوال راپورونه ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته 3 میلیونه ډیر کسان له افغانستانه وتلي چې د بېمیخینه کډوالۍ بلل شوې ده. ډرین ګپ یوه نری لار ده چې د پاناما او کولمبیا ترمنځ په پوله کې موقعیت لري او یوازینی ځمکنی پول دی چې شمالي او سویلي امریکا سره نښلوي. خو د امریکا د کډوالۍ د اصلاحاتو فدراسیون په ټکو د غرنیو سیمو، دلدلونو، خطرناکو حیواناتو او ګڼو ځنګلونو په درلودو سره سره ډرین ګپ د هغه کډوالو لپاره لومړنۍ ځمکنۍ لار ده چې متحده ایالاتو ته ځي. ویل کېږي چې دغه سړک له 3 لسیزو راهیسې د مخدره توکو د وسلوالو قاچاقبرانو د فعالیت ځای دی.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې ځینو پانګوالو په وړو فابریکو او کارخونو پانګونه کړې چې د دوی د شخصي ګټې وټې سربېره یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. چې په کومو فابریکو د پانګوالو سرمایه ګذاري کړې تفصیلي په دې راپور کې ورو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د اوسپنې د ویلې کولو یوه وړه فابریکه ده چې د تراکتورونو لپاره ځینې پرزې او نور کرنیز وسایل تولیدوي. په دې فابریکه چې نږدې $1,00,000 پانګونه شوي او شاوخوا 10 کسان پکې دایمي کار او مزدوري کوي، تولیدات له پکتیا سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم د خرڅانو لپاره وړل کیږي. د فابریکې مالک حاجی ګلبت مشال راډیو ته وویل کچېرې حکومتي او خصوصي بانکونه، اړوندې ادارې یا نړیوال بنسټونه یې مالي ملاتړ وکړي، نو خپل کاروبار لویولی شي چې ورسره به یې د تولیداتو کچه لوړه او د کار زمینې هم ډېرې شي.
دلته موږ تقریبا 4-5 رقم اموال د ترکتور جوړوو په زراعتي بخش کې. دلته موږ د نوپال پالې جوړوو او د دوپال جوړوو او د ترانو د حکومت جوړوو او
بیکاری د افغانستان د نورو سیمو په شان پکتیا کې هم ځوانان له ستونزو سره مخامخ کړي. خود دې فابریکې کارګر وایي چې په دې ځای کې تر کار موندنې وروسته د دې جوګه شوي چې خپلو کورنیو سره صنعت سم مرسته وکړي. یو تن کارګر نجیب الله وویل
مخکې مو کار نه کړی، دلته راغلی او په لومړي سر کې د شپږ میاشتې موږ ته ټرینینګ راکړل چې په دې برخه کې اوس د ګرمایش مسلکي کارکوونکي یو. دلته ښه معاش ورکول کېږي، دلته د موږ زندګي دلته ښه جوړه ده، بس د کورنۍ ساتنه پرې کوو په همدې معاش ګذریه باندې.
په افغانستان او خاصتا پکتیا کې د دا ډول کارخونو او فابریکو یوه بله ښېګڼه دا بلل کېږي، هغه زړې اوسپنې چې پخوا بهر ته وړل کېدې او په ډېره ناچیزه بیه به خرڅېدې، اوس په دې فابریکو کې ورځینې د کار وسایل جوړېږي. یو بل کارګر بشیر احمد وویل
اکثریت داخل د افغانستان اوسپنې، بیا دلته موږ زړه کمانې استعمالو، نوې اوسپنه هم استعمالو چې هغه د روس نه راځي. نو دا اوسپنه له اول دلته کټای کېږي، بیا هغه نه وروسته داسې د پروسه تصمیل شي لپاره بیا د ګرمول کېږي. تقریبا د 5-6 پرسونه دا تیریږي، هغه نه وروسته ماده کېږي، بیا وروسته دې ته بېرته موږ دوباره پالش ورکوو، صفایي ورکوو، رنګ کېږي.
په پکتیا کې د صنایع او معدن خونې مسؤلین وایي په اوس وخت کې سوداګرو او پانګوالو په تولیدي کارخونو او فابریکو پانګ ونه ته پام ډیر شوی. د صنایع او معدن خونی مشر فضل الدین جلالزی ویل
په کې اولاد کې الحمدلله تقریبا تر شپږو پورې وړې او متوسط فابریکې موجود دي. دلته په صنعت باندې بوخت او کار کې الحمدلله وضعیت سره نسبتا ښه شوی دی، اوس نوې فابریکې هم ایجاد شوې.
بلور ته اقتصادي کارپوهان د وړو فابریکو او کارخونو په شان واړه صنعتي واحدونه د اقتصادي پراختیا له مهمو عناصرو ګڼي او زیاتوي چې دا واحدونه د کاری فرصتونو د برابرولو د پام وړ برخه جوړوي. د دوی په وینا وړې فابریکې په ټولنو کې د خلکو د ژوند په ښه کولو او د بېوزلۍ د کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو چې د دې ولایت ښاروالۍ پریکړه کړې چې د جلال آباد ښار د پاک ساتلو په خاطر به د غوښنو چرګانو د حلالولو او پاکولو چارې یو ټاکلي ځای کې ترسره کوي. لا ډېر وخت څخه ښاریان شکایت کوي او وایي چې په هر ځای او هر کوڅه کې د غوښنو چرګانو حلالول او پاکول چاپیریال ککړ کړی او باید د چرګ پلورونکو تر څنګ کب پلورونکي هم یو ځای ته انتقال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار ښاروالۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ښار پاک ساتلو او بدبوي ختمولو په خاطر د چرګانو د حلالولو او پاکولو لپاره ځانګړی مسلخ جوړ کړي او له ټولو چرګ پلورونکو غوښتنه شوې چې باید ټاکل شوي ځای کې خپل یادې چارې ترسره کړي. په خبر پاڼه کې وړاندې لیکل شوی چې دا ګام د مړو او کوچنیو چورګړو د پلور د بدبوی او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره پورته شوی دی. د خاروالۍ د یادې پریکړې خلاف د شنبې په ورځ یو شمیر چرګ پلورونکو لاریون هم کړی و او ویلي و چې دې کار سره به دوی ته ډیر زیان ورسیږي. خو د ننګرهار خاروالۍ کې یوې سرچینې چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی دا کار د ښاریانو د پرله پسې غوښتنو او شکایتونو په اساس کړی دی او کوښښ کوي چې د ښار په څلورو طرفونو کې د غوښینو چرګانو او کبانو پلورونکو ته دغه ډول ځایونه چمتو کړي. د ننګرهار اوسیدونکي د ښاروالۍ د دغه پریکړې ملاتړ کوي. وایي ډیری د چرګانو او کبانو پلورونکي د چاپیریال د صفایي خیال نه ساتي او په هر ځای کې د خرڅو شوو کبانو او چرګانو پاتوشینی اچولی او لارې کوڅې چټلی کړي دي. په ویناي همدا ککړ چاپیریال د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو او خپرېدو سبب شوی دی. نصرت الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل
د جلال آباد ښار کې نن سبا ډیر زیات مرزونه او مشکلاتونه راولاړ شوی دي. یو برخه هم د دې لنګانه ده او د جلال آباد ښاروالۍ چې دا کوم اقدام د چرګانو د صفایي په اړه باندې کړي ځکه صفایي هم د ایمان یو برخه ده یو جز دی. د اسلام لنګانه هم خ دی او د انسانیت او د شرافت لنګانه هم خ دی. که چیرته صفایي وشي نو دا چې موږ ویو چې وطن یا ښار زموږ خپل کور دی او بیا د جلال آباد همیشه بهار هم یو نوم وته دی. نور ښکلا او صفایي باید زیاته شي.
د غتیر ورنچ ښاروالۍ والا کوم پریکړه کړې و د چرګوډي په باب باندې ډېر ښه کار شوی دی. ترسو زموږ د ښار چاپیریال پاک وساتل شي ځکه هلته به ډېر بدبوی وه او ډېر چټلي به وه زموږ د ناروغۍ سبب هم ګرځېدو. نو ډېر خوشحاله شوم د دې پریکړه په اساس باندې جلال آباد ښار به پاک او منظم شي. زه نور خلکو هم خواهش کوم چې دغه پریکړه باید ومني.
د ننګرهار ښاروالۍ مسؤلین د چاپیریال پاک ساتلو او د بدبویو مخنیوي په خاطر په لارو کوڅو او سړکونو د چرګانو حلالولو او پاکولو په ځای په داسې حال کې یو ځانګړی مارکیټ ټاکي چې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له یادو چارو خلک ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی. دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو یو حکومت مدی پر نشئی مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولې دی دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی. اته په نور سیمو کې به دا بندیز نسته. په دې باندې بنو پر موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي. د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلی هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسؤلینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي او دې برخې ورته اجازه ورکړي ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا دا طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني. صرف د مادا غاړه ده که وچ شم که رود کې اوبه به یېږم خدای نور پر وجه دې غړ تاریخ باندې کار نه لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم. تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لو میجم چې شبا یست. زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې لکه چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېری دي. آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډېر دي خواري مو ډېر دي. په جمهوریت پسې باور وکي ډېر خلکو ارمان کړی دي. هغه کنر دی هغه کښه دی ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډېرې دي. کم څه چې څوک وته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکې سړی نه معلومیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولی دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا دا نیول شو 935 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقص موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي د اوربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دې نه داخليږي.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پختنه وکړه. صالح صاحب تقریبا دی کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوئی کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو له امله کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل سیاغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه مې په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي، خو ما خپل هڅه وکړله. او اوس تا سیدا ویل چې وسم په غندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په غندازه باندې نه دی، لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه دی کورونا 2000 کال کې دی کورونا او قرنټینو په محل سی. خو وس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه ستخاري سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه، نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم، نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل، داغه مسائل دي سي یو یغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده، خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم ده، هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
ته ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیز په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب، ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسایلو حساس تم خمربته ګوتی ورتیر کړی دی، خو تر دې هم حساس او مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې سی بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شنو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سی هغه حلقه په سختی سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم دسې نسی دغه ټولنې ته ګنډیر سی، هغه د دې په جاسه هضمي کې بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچری حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه دي چې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله ردی کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، هم باید شدت ورسره وي، مونږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیزه صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپل ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغې احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصلاح باړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوري مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډول لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنی چې خلکو هغه احساسات ته خبره جاري ټپی کوي، او یو داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا غدي تنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کوم، خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیا، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپیریال کې رالوسوی یم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه. او کنه زه خپله په دغسې ټولنه کې رالوی سوی، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل یو نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای سي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستنه ده تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلیپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی، ولی پر لندوالی باندې تاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کوم موضوع کې زغه کې مغه کې اصلي خبري ور پچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کما، نو په دې اساس به زب ورختا نو ما بغوښتل چې په غيوي د قینه حد اعظم استفاده وکم تر څو خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په دغه سات به اساس به د خبرو سرعت هم زیاتو، اغه والیم یا زیرو بم اغه کول، او دغه ټول اړخونه به په نظر کې نیول ترڅو د خپل فکر په غیوه دقه کې. او بل اساسي خبر تا ویل چې ولې دلته ورختا وي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکي ز دا وګدو تقریرونه ډیر زیات ستړي، په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه دی هغه پخوانی جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه پغه کې لوی سوی هم هلته نو مخستلی مناسب نه ګڼم دی، خوون یو روزن یو رئیس هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده هغه، چون مال ته مکتب خوانځای او لیسوی لیو، نو دغه د شپږم دی جدي دغه مسائل بسرت بیا به کانفرنسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر وګد کوم، وګد تقریرونه په دې کې به په غاغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستل سي، په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو پاغه په سلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب، او دغه موضوعات به کول دا به مو ماشومان چون پزور به کنه، ولی هغه ته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه، ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کونه. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چون هغه انضباطان و غیره به پزور ورته کینولی، نو ما به دا ویلي که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم. هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتار واخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو، چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه بو پکې زی وخت سیلټیس برخه کې کار کاو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکارانو غو به د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول، بیا با ما جنو سره غپ پیستدا به مرتول چې وسړی د تاسو ټول تخریر په مننو او بخنو کې تیر ک دومره مننه موکړلې سي بيخم زیات او بخنم دومره غوښتل سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سي د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننو ته نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخپل کله ضرورت ته تنګ شي هغه اساسي خبرې ته تاسو حالت کرا سیوري بدی خز ژړ تنگ کې او سیله بدیونی سي بار بار په پختنه وکی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بدی کار خبره دوانی نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ورپا اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمو نه تیر سدا به ډیره خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوی نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیر تم دا خبره کوم سوا سړی غ سندرغاړی ډایرک سندره شروع کی ډایرک ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیدي خلکو سره درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سده د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی دا خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په جای سی اثر وکي هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنې لرو او کډینال لوستو نو دا خو تبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیلا کوي چې مونږ کتاب ولیک چا وانه خسته پیسې په ورنکړلې او مطالعه یې ونکړ په ټولنه کې اثر ونکړ ډیرو تم دا خبره کوشي و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده د دې کتاب نه راوتلی د ویژوالایزیشن اثر ده د دې ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه وایي هغه زره خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیوي شکل ټول دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیوي کوي د من خلک وسم کتابونه تلګېدلی او د نن مردوما ډیر خې ډیر خوب یو د دې جباړې موضوعات دا ډیر خې ډیر خوشاله مخو البته دې تر څنګه منګه د خپل غا اساسي شین باید ویډیوي کوڅ خپل ټولنې ته ځکه چې منګه خصوصا پښتنو افغانان ته خدا به تر ټولو ډیر ضروری ځکه دا چې منګه لوی اصلنه خلک لوس نه شي کوي نو ته چاته کتاب لیکي چاته مجله چاپه کته غواړي څنګه لوست خلکو ته لوست خلک خلال مخ کې نه غوس د کړه کړي دی او څنګه سي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نه لوست به اصلاح کوي نو نه لوست خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي خو لغنه به تر دا چې نن سبا ټولیز رسنۍ دي نن سبا موبایل د غنه لوست هم کلیک پکوي سی وو ویډیو باندې غا چالانه وایسي ویډیو پیغام ورکټولنه ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم، ما همدا ویلې چې اوس هغه دې مجلاتو دې ورځپاڼو ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پدا، موږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې کالم ولیکې، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی، خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه، حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیر خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه، ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیرہ نه پخلاصې، خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتونه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي، هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب، که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوي، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
سالی صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د موږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم، خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغسې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده، په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلی یم. زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم. ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړه، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا توان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت پاسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب تاته بهتر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه په جرأت سره ورسم په جرأت سره په دې معنی دما برداشت دغه شاید اوس که څوک دمانه متغیر برداشت کړي هغه دې ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري د چا اخلي او د چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو من ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو ترمنځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي موږ به همدغسې پاتې شي په تیو شي
بلې استانیز صاحب وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له دې ټولیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي اورېدلو منتظر دي لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلې یعنی که زه تاسې خپل هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق په ډېر شوق په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسیجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار وو ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویلې که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د موږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وایي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نه ور وړاندې کړي دا پټ پاتې وو دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي نو ولې نه وایي خو ورته وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه دغه نالوستې ټولنه دمونږ خلق دغه دا ګورده او ججورې لري چې هغه پیسله او منطقي خبره ولو که هغه د ټولنې له کلتور سره لغه لغه ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني ما لسګونه داسې مسایل لیدلې چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و چا به فکر هم نشو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي خو نن سبا ځوانانو ته دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي خو نن سبا ځوانانو ته دغه موضوعات عادي شوي دي په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي نه کره کره هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه
له تاسې نه مننه جناب صالح صاحب د زاویې راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه ترڅو دغه خپله خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.